واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا جاغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا جاغ آشنا رادیو سهار پښتو خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه طالبانو پرون د چهارشنبه پرز یو ځل بیا د بادغیس د مرکز قلاینو د نیولو په غرض حمله وکړه خو حکومتي چارواکو ادعا وکړه چې د ځانګړو ځواکونو په مرسته د طالبانو حمله په شا وتنبولې او د ښار لزینو برخو نه ایستلې دي د بادغیس یو شمیر قومي مشرانو هم دا خبره تایید کړې چې طالبان وس هم د قلاینو په اطرافو کې موجود دي په روان هفته کې طالبانو د بدخشان د ولایت د مرکز فیض آباد او د تخار د ولایت د مرکز د تعلقانو د نیولو په غرض هم حمله وکړې د خبری رپورټونو لمخه طالبانو د قلاینو د عمومي محبس نه لشپاک سوونه زیات قیدیان خوشی کړی دي ل اسلام آباد نه د امریکا خبريال پخپل را لګلې رپورت کې وای چې ل څو ساعتو خنړیو جګړو ورسته حکومتي ځواکونو زندان بیرته ونیو د دې نه مخکې په انلاین خبرو شو ویډیوګان نه څرګندېدل چې د طالبانو وسلوال جنگیالي د کار په منځ کې په موټرسایکل باندې ګرځي د بادغیس والی حسام الدین شمس هم ل امریکا غا اکثره په مرکه کې ومنله چې طالبانو د قلاینو د شاوخوا تقریبا ټول ولسوالۍ له حکومتي عسکرو نه نیولې وي ویل کېږي چې طالبان دا وخت د افغانستان د 400 ولسوالۍ له جملې نه پر لږ تر لږه 150 ولسوالۍ باندې کنټرول لري لبل خوا د افغانستان حکومتي مامورانو وايي وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه د باګرام له هوایي اډې نه ووتل مخکې له دې چې حکومتي عسکري کنټرول سنبال کی د شاوخوا د کلو اوسیدونکو زیاتره برخه چور او تالا کړي وي پاینې وخت کې د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د مرکزونو په لورې د طالبانو چټک پرمختګ پاکستان ایران روسیا او د مرکزی اسیا پخوانی جمهوریتونه ورختا کړي دي او په همدې خاطر خپل ډیپلوماټیکی حالې ځلې ګړندې کړي دي په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت شارج د افیرز راس ویلسن د چهارشنبه په ورځ د ټوټر په پاڼه په یو بیان کې طالبانو ته مشوره ورکړه چې له حکومت سره د مذاکرات تکینی دغه لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي چې موږ پر طالبانو باندې غږ کوو چې د خنیت او اخلاص پر روحیا مذاکرات پیل کړي چې په افغانستان کې د تل لپاره جنگونه پای ته ورسیږي او د یو سیاسي حل لپاره لاره خلاص شي په کابل کې د امریکا د سفارت مسؤول دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د سولې د مذاکراتو لپاره د قطر د دولت ځانګړي استازي مطلق القحطانی په کابل کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره ملاقات وکړ او د ایران د حکومت په منځګړیتوب په تهران کې د طالبانو او د حکومت د لوړپوړي هیئت ترمنځ د مذاکرات په خاطر د یو کانفرنس بندوبست کیږي تاکر شوی دا چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ په ملاتړ سیمپوزیم جوړ شي توقع کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي مرستیال امر الله صالح په شمول به یو شمیر سیاسي شخصیتونه پکې وینا وکړي یو شمیر افغانان ادعا کوي چې دوی امریکا ته د مهاجرت د ویزې د پروګرام لاتري ګټلې ده خو په کابل کې ورته د امریکا سفارت د مختلف وجوهاتو په بنا ویزا نه ورکوي د کابل نظم خبريال په خپل را لګلې ریپورت کې وایي چې دغه کسانو ویل دي چې دوی به نن د پنځشنبه په ورځ د امریکا د سفارت مخې ته احتجاجي مظاهره وکړي لبل خوا په افغانستان کې د اروپایي اتحاد څو تنه پخواني کارمندان هم غواړي چې دغه اتحاد د دفتر مخې ته پنځشنبه په ورځ احتجاجي مظاهره وکړي او یو ګڼ شمېر افغان قراردادیان چې په مزار شریف کې د جرمني له پوځ سره د تیرو لسو کلونو په دوران کې خدمت کړی وای چې دوی د جرمني د عسکرو له وتو وروسته بې سرنوشت ته پاتې شوي دي نه پوهېږي چې څه وکړي کله چې د سه شنبه په ورځ په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي ویاندې میرمن جین ساکی نه یو خبریال دا پوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونو د باګرام له نظامي اډې نه له وتو وروسته ولې برېښنا اوبه قطع کړه هغې پوښتنه پینټاګن یا د دفاع وزارت ته راجع کړله د پینټاګن یو ویان راب لودویک په دې اړه د چهارشنبه په ورځ ویل د باګرام د هوایي اډې د انتقالولو پروسه د نوموړو پیوانه د افغانستان د حکومتي او دفاعي ځواکونو سره د ملي هوایي چلند ادارې له مامورانو سره په هماهنګۍ سرته ورسېده ټول ځایونه معاینه شو او له وتو وروسته د اوبو او برېښنا په شمول د خدماتو سرته رسول د هغو مسؤلیت و نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو د افغانستان د دفاع د وزارت انجینرانو ته په هماغه ځای کې لازمه روزنه ورکړله. 200 جنریټورونه هم ورته حواله کړل. له بل خوا د پینټاګن مطبوعاتي ویان جان کربی وایي چې له افغانستان نه به د ټولو امریکایي عسکرو راوتل د اګست میاشتې پورې بشپړ شي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. په افریقایي هیواد یوګاندا کې د کورونوس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته کېدو له امله له سلو نه زیات ډاکټران، نرسان او فني کارکوونکي مړه شوي دي. له کمپالا نه د امریکا غږ خبریاله حالیمه اتومان په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي تیر کال د مارچ له پیل نه شروع تر اوسه پورې لږ تر لږه سل ډاکټران، نرسان او تخنیکی کارکوونکي په دغه اوبایي ویروس باندې د اخته کېدو په وجه باندې مړه شوي دي. چې دې جملې نه یوازې 14 کسان د تیر دوه هفتو په دوران کې مړه شوي دي. د یوګاندا د روغتیا وزارت وایي چې د روانې میاشتې په 15مه په هغه هیواد کې 425 تازه پیښې ثبت شوي دي او د مړو شوو ناروغانو شمیر تر دې دمه له 2000 نه اوښتی دی. د یونان حکومت اعلان کړی دی چې دوی اوس هم هیله لري چې جرمني به پر کې باندې د څو پرمختللو تحت البحري اوبتلونو له پلورلو نه منع شي. یونان وایي چې په دې اړه خپلې ډیپلوماتیکي هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. یونان او ترکیه دواړه زاړه دښمنان دي او د ناټو د نظامي تړون غړي دي. د دواړو ترمنځ په ختیځه مدیترانه کې د طبیعي ګاز او خامو تیلو د زیرمو د ملکیت په سر باندې شخړه روانه ده او نږدې و چې تیر کال د دواړو هیوادونو سمندري پوځونه په دغه سیمه کې ونښلي. ویل کېږي چې د ایتوپیا او اریتریا حکومتي عسکرو په ناکراره شمالي ولایت تیګرای کې په سلګونو ښځو او ځوانو جنکو باندې تعرض کړی. د متحده ایالاتو پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټویټر او ګوګل پر انټرنیټي شرکتونو باندې په محکمه کې دعوا دایر کړې ده. د درې واړو غټو امریکایي شرکتونو ټرمپ وروسته له هغې منع کړ چې د هغه په سلګونو طرفدارانو سږ کال په جنورۍ کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مختلولو په غرض د کیپیټل په ودانۍ باندې حمله وکړه. د دغو امریکایي شرکتونو چلوونکي دا دلیل وړاندې کوي چې د ټرمپ څرګندونې نور حملو ته لاره هواروي. ټویټر د تل لپاره منې کړی دی او فیسبوک وایي چې دوه کال وروسته به بیرته اکاونټ فعال شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنی پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې رپورټونه او د امریکا جغ سرمقاله لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د دوه د سیاسي دفتر استازو او د افغان حکومت چارواکو او یو شمیر سیاسینو په تهران کې لیدلې او د سولې په اړه خبرې کړې دي. دغه غونډه چې د ایران په منځګړتوب جوړه شوې ده، افغان حکومت یې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خوشنون کې وایي چې د سیمې هوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړې له اړخونو سره اړیکې پیاوړې کړي. نور تفصیل زموږ همکار حکمت سروش په رپورټ کې واوري.
دا سمحال چې په افغانستان کې د رواني جګړې له زیاتېدو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوي. ګاونډی ایران نن د افغانستان د سولې په تړاو د یوې غونډې کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریفي د عباس تانکزي په مشرۍ د طالبانو او د یونس قانوني په مشرۍ د افغان حکومت له پلاوي سره د سولې په تړاو خبرې کړي.
د سولې په اړه باندې کېدای شي چې یو کامیاب ماموریت نه وي، ولې د جګړې د لورو سره د اړیکو او د خپلو سیاسي او نظامی پلویانو د ملاتړ په کچه باندې کېدای شي چې دغه یو سیاست د وسط لپاره مطرح وي. ایران یو د هغو لوبغاړو څخه دی چې د عراق د تجربې څخه په استفاده باندې کېدای شي په افغانستان کې د جګړې د ټولو لورو سره اړیکې ولري او پر سیاسي مسایلو باندې تاثیرات ولري.
خو ځینې شنونکي بیا وایي چې د ایران ناسته د دې لپاره ده چې په دوحا وروسته په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لوی او برخلیک ټاکونکو ناستو ته زمینه برابره کړي.
په لویه کې له دې وروسته یوه بله پراخه ناسته په ترکیه کې ترسره شي چې هغه به د افغانستان د اوسنۍ ماضي لپاره حل لاره پیدا کوونکي او یو پریکړه نیونکي غونډه واوسیږي. تر دې بریده پر ایران کوشش کوي چې د افغانستان په اړه باندې خپل سیاست د سولې په ملاتړ باندې راوڅرخي. هغه اندېښنې چې له افغان لورو سره موجودې دي د سیمې په اړه باندې هغه ځواب کړي.
خو د سولې له دغه هڅو سره سره لا هم د جګړې په شدت کې کمښت نه دی راغلی. افغان حکومت یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې د سولې جدي خبرو ته راوګرځي.
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان قبلا طرح سه مرحله صلح را به طور واضح و روشن ارائه نموده است و بارها از طالبان خواستند جنگ و خونریزی را قطع نموده و با یک طرح مشخص به میز گفتگوها حضور فعال داشته باشند.
در ملی دفاع وزارت وایي چې د بادغیس له مرکز قلعه نو څخه طالبان استلی نن سهار دغه ښار ته د طالبانو د ننوتلو او افغان ځواکونو سره د درنې جګړې راپورونه ورکول سوي ول.
په جګړه کې تعرض، مدافع، شاتتک دغه تعریف شوی تارکات دی پوزی او د بادغیس هم د څه کم د تشویش وړ وضعیت نه ده. د خار کمربند کاملا مدافع جوړ ده په کوم ولسوالیو کې چې اړتیا وه د اړتیا بنسټ باندې او د تکتیکی قومندان د قرار په بنسټ باندې هغه خپل کوم تدابیر چې لازم و هغه یې نیولې دي.
له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونو زور اخیستی او یو شمیر ولسوالۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ لاس په لاس کیږي چې د ډیری افغانانو اندېښنې راپورته کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نظامی فعالیتونه په بشپړه توګه پای ته رسیدلي دي. د دوی په وینا د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په یو شمیر ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له تاکتیکي ستونزو سره مخ سوي چې اوس یې د حل لپاره هڅې روانې دي. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د چهارشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د بهرنیو عسکرو لوټلو وروسته اوس د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د يرغليزو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د جنرال شینواری په وینا اوس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نظامی فعالیتونه صفر ته رسیدلي او له همدې عمله په یو شمیر ولایتونو کې د افغانستان وسلوال ځواکونه له تاکتیکي ستونزو سره مخ شوي او د حل لپاره هڅې روانې دي.
عملاً ګوري چې د افغانستان وسلوال پوز د ولس په ملاتړ باندې په کلکه دفاع باندې بوختي او په لاندې وخت کې به تاسو وګورئ چې پس له دینه چې من تجدید د قواو کو آرایش د قواو کو برته ان شاء الله په یرغل باندې شروع کوو.
د امریکا د متحده ایالاتو د قواو مرکزی قومندانې هم تایید کړي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر 90% بشپړ شوی دی. دغه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان دفاع وزارت ته و پوزي بیسونه په رسمي توګه سپارلې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت کمیسون رئیس خان آغا رضایی امریکا غږ ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د جګړې فشار زیات شوی او خای دی یوی مودل لپاره روان وضعیت دوام وکړي.
یک مدت شاید همې چیزه ما داشته باشیم.
دی یوی مودل لپاره به موږ د ولسوالیو حتی د ولایتونو د مرکزونو د لاس پلاس کېدو شایدان ووسو. زما په نظر په دې موده کې باید د امنیت شورا امنیتی مسؤلین خپل کار ته پرېږدي او بیا هم زموږ ټینګار داري چې امریکایان د خپل ژمنې په اساس د امنیتی ځواکونو ترڅنګ ودرېږي. خدای له
کنار نه روان امنیتی باشه.
د نظامی چارو کارپوهان د افغانستان روان امنیتی وضعیت ته په پام لرنه له دغه هیواد څخه د بهرنی واسکر وتل غیر مسولانه اقدام ګڼي. دغه کارپوهانو له ډلې غلام سرور نیازی امریکا غته وویل د افغانستان حکومت باید د اوسنی وضعیت د مخنیوي لپاره له وړاندې د سولې د بهیر او د جګړې د مدیریت په برخه کې بشپړ چمتووالی نیولای وي.
افغان حکومت باید مخکې له مخینه خپل مدافعي پلانونه د طالبانو د حملو په وړاندې تنظیم کړي وي او لازم تدابیر نیولی وای او کدای پوسنو باید سور د مذاکرات چانس لاسنه وای ورکړي. ځکه دلته چې د جګړو لامل څومره افغانان بری مسولیت د حکومت په غاړه دي. ځکه طالبان یو جنگی ډله ده او کوم قانوني مشروعیت نه لري چې څوک دا غینه پښتنه وکړي.
د افغانستان د امنیتی او دفاعي بنسټونو د معلوماتو په اساس په تیر یو اونۍ کې افغان ځواکونو په وو ولایتونو کې 288 عملیات تر سره کړي چې په کې 2318 طالبان وژل شوی، 412 تنه ټپیان شوی او د اتو دایشیانو په ګډون 102 تنه ژوند نیول شوی دي. د افغانستان د وسلوالو قواو ویان جنرال اجمل عمر شینواری د غرازو ویل چې په دې موده کې د طالبانو د بریدونو او چاودنو په نتیجه کې 3 ملکیان وژل شوی او 120 نور ټپیان شوی، خو نوموړي په دغو نښتو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دا وخت مرګ ژوبلې په تړاو سونه ویل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د تور فنګس په ناروغي د اخته ناروغانو شمیر لستنو ته لوړ سوی دی او د کابل سربیره په ځینو نورو ولایتونو کې هم د دغه ناروغي پیښې ثبت سوي دي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه ناروغي اخته سوي کسان د مخه د کورونا په ناروغي هم اخته سوي وه. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري چې له کابل څخه یې راستولې دي.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د تور فنګس په نوم د نوې ناروغۍ د ناروغانو شمیر د زیاتېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دا ناروغي د کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو وروسته د بامیان او میدان وردګ ولایتونو کې هم خپره شوې ده. دغه وزارت مرسیال ویان میرویس علیزي د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال د تور فنګس د ناروغانو شمیر لسنو ته رسیدلی دی. پر دغې ناروغۍ لومړی په هند کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د روانې څپې په وروستۍ کې هغه کسان اخته شو چې د کورونا وایرس ناروغي یا تیره کړی وه او یا هم د دغې ناروغۍ کړیدل. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجور خوئی چې په افغانستان کې د کرونا وبا د درېمې څپې په ترڅ کې د کرونا د هندي بڼې وایرس چې د دلتا وایرس په نوم نومول شوی په پراخه توګه خپور شوی او اوس مهال اټکل دا دی چې په دغه هیواد کې تر 80% پورې د کرونا وایرس پیښې د هند د دلتا وایرس د بڼې سره تړاو لري.
په افغانستان کې د کرونا وایرس دلتا شکل ډیر په وسیته خپور شوی دی او دا خپل یو عمده عامل دی د واقعاتو زیاتوالی او د واقعاتو وخامت. نو هیله من یم چې زموږ محترم ملت دا ټکی په نظر کې نیول سره هغه وقایوي اهتمامات ته لا تر دې نه زیات پام وکړي.
په افغانستان کې د شاوخوا 15 میاشتو راهیسې د کرونا وایرس وبا درېمه څپه خپره شوې چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې لا هم په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. د کرونا وایرس درېمې څپې پر مهال نه یوازې پر دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر زیات شوی، بلکې د کرونا وایرس په ناروغۍ د مړ شوو ناروغانو شمېر هم ډېر زیات شوی دی. د عامې روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میرویس علیزي وایي چې په تېرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په ناروغۍ 28 ناروغان مړ شوي دي.
په تېرو 4 ساعتونو کې 3401 تنه مشکوک کسان د ناروغۍ لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي چې له دې جملې څخه 1029 تنه مثبت وو، چې له دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1019 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1028 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 28 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
افغانستان کې اوس مهال د کرونا وایرس په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر چې په کورونو او یا هم په روغتونونو کې بستر دي د 600 څخه اوړېدلی دی. په افغانستان کې د کرونا وایرس د وبا لومړۍ پیښه وړم کال د کپ په 15 د هرات په ولایت کې ثبت شوې وه. اوس دا ناروغي دغه هیواد په ټولو 40 ولایتونو کې خپره شوې ده.
کرونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په داسې حال کې چې لبنان دا وخت د ګازو او برېښنا له ډېر سخت کمبود سره مخامخ دی او د چرواکو او ولس ترمنځ کړکیچ او تشنج مخ پر زیاتېدو دی.
د دغه ناکرار عربي هواد سرپرست صدر اعظم حسین دیاب د یو بل غټ مصیبت ترمنځ کېدو خبرداري ورکړې دي. د اردن د پایتخت عمان څخه د امریکا ژغ د خبريال دلګاو لاکټر علي جلی رپورت خلاصه به زموږ له همکار سید سلیمان شاه څخه واوري.
په لبنان کې دا وخت د ګاز او برېښنا د ډېر سخت کمبود نه علاوه په فارمسي او دواخانو کې بنیادی دواګانې او د ماشومانو پودري شیدې هم نموندل کیږي. په سلګونو خلک هر ورځ د ګاز د اخستو په خاطر د تیلو د پمپونو مخې ته په قطارونو کې ولاړي او د دوبی په سخته ګرمۍ کې برېښنا هم شیبه په شیبه قطع کیږي. چارواکي فقط د څو ساعتونو لپاره پرېږدي او بیا قطع کوي. د لبنان د پیسو قیمت برابر 90% رالوېدلی دی. په عین وخت کې په زرهاوو خلک د سه شنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرې په خاطر د بیروت سړکونو ته راووتل او د لبنان د انرژي د وزارت د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د لبنان د چارو څارونکو په دې باور دي چې پر خلکو باندې د ژوند په هر برخه کې د فشار د زیاتېدو په وجه د هغوی حوصله تقریبا ختمه شوې ده او په داسې حال کې چې په یو وخت کې د ډول ډول مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ شوي دي د یو کال راهیسې نوی حکومت نه دی جوړ شوی. پر نامزد صدر اعظم سعد حریری باندې فشار زیات شوی چې نوی حکومت تشکیل کړي. د بیروت د امریکای پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک امریکا غږ ته وویل چې د لبنان د اولس د ټولو کړاوونو او تورتم کې د لوېدو پړه او ملامتیا د هغو بډایو او بانفوزه سیاستمدارانو په غاړه ده چې د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله سیاسي ډلې تر شا ولاړه ده. په یو وخت کې په موازی ډول څو مصیبتونه راغلي دي. فارمسیګانې دوا نه لري، د دوا اکمال د نش سره برابر دی، خصوصا هغه دواګانې چې د کرونیکي او مزمنو ناروغانو په درد خوري. د سونګ د موادو او د انرژي هم ډېر سخت کمبود دی. زیاتره پکې هغه مافیایي کړۍ او حلقې لاس لري چې وسلوالې ملیشې ملاتړ کوي. د لبنان خلکو ته داسې ښکاري چې اوس په ټوله نړۍ کې هیڅوک په فکر او غم کې نه دي. هر څوک پیږي چې اصل خبره څه ده او څه روان دي، سیلو تماشا کوي. نامزد صدر اعظم سعد حریری چې د لبنان د سنیانو نمائندګي کوي د لبنان د جمهور رئیس میشل عون سره له ډېر مودې نه پلانجه کې دی. د لبنان د حزب الله د شیعهګانو ډله د جمهور رئیس تر شا ولاړه ده. عون او د هغه زوم زیار باسي چې د نوي حکومت د جوړېدو لاره ونیسي او سیاسي پروسه مختل کاندي. د نوي حکومت مخکې به تر ټولو غټه مسله په دولتي ادارو خصوصا په مالی برخه کې د اصلاحاتو او ریفورمونو عملي کولی. نړیوال ټولنې لبنان ته د 300 میلیون ډالر پور ورکولو لپاره په اداري او مالی برخه کې د اصلاحاتو عملي کول د یو شرط په توګه وړاندې کړي دي. د لبنان حکومت دغه پیسو ته په عاجله توګه ضرورت لري. حبیب ملک په دې باور دی ممکن چې سعد حریری ونش کولای چې په یوازې سر دغه ستونزه حل کړي. د فشار لاندې دی او لاسي آزاد نه دی.
حریری has all kinds of lawsuits pending. If the immunity of his position as prime minister
د حریری په خلاف دا واګانې په محکمو کې دایر شوې دي او که په کومه وجه د صدر اعظم په صفت قانوني مسؤلیت پای ته ورسیږي د ترکیه او سعودي عربستان سره به په غټه لانجه کې ولوي. فرزند د حکومت په جوړېدو کې بریالی شو څوک نه پوهیږي په داخل کې به واقعا لاسه څه پوره شي او کنه. حریری له هرې خوانه گیر دی. کوم ډیزل او تیل چې حکومت یې له خارج نه په کمه به واردوي یوه زیاته برخه د قاچاقبارانو په لاس ګاونډي هیواد سعودي ته وړل کیږي. دواګانې او ځینې نور ضروري اجناس هم چې په خپله ورته د لبنان خلک ډېره سخته اړتیا لري سعودي ته په قاچاقي ډول انتقالیږي. ملګری ملتونه وایي چې د لبنان 40% کې خلک دا وخت بیروزګاره دي. غوڅ اکثریت دومره پیسې نشي پیدا کولای چې د خپل کورنۍ ضرورت پرې پوره کړي. 15 کال پخوا په لبنان کې د کورنۍ جنگ د پای ته رسیدو وروسته موجوده اقتصادي او سیاسي بحران بدتر بحران ګڼل کیږي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو.
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون وایي چې د جګړو د شدت له امله ګڼ شمېر خلک لومړنیو انساني حقوقو ته لاسرسی نه لري. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې خلک اسانتیاوې نه لري او د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. نور تفصیل زموږ د خبریالې لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د جګړو د شدت له امله ګڼ شمېر خلک چې له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه کیږي، له انساني حقوقو څخه محروم کیږي او باید حکومت د جګړې زیانمنونکو ته جدي پاملرنه وکړي. د یاد کمیسیون وایي چې بیولا فرهنګ امریکا غږ ته وویل چې بې ځایه شوي او د جګړې له امله زیانمنې شوي کورنۍ روغتیایي اسانتیا او زده کړو او سرپنا ته لاسرسی نه لري.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د روسي د پارلماني انتخاباتو سره چې درې میاشتې ورته پاتې دي، د روسي حکومت د سیاسي مخالفینو او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د منتقدینو په باره کې خپل ځپل چټک کړی دی. د روسي د ادارې فساد ضد فعال او د پوتین سرسخت انتقاد کوونکی الکسی ناولنی د اپریل په میاشت کې په داسې وخت کې ونیول شو چې له آلمان نه راستنېده. د ده په آلمان کې درملنه شوې وه چې د نوویچوک په زهرجنې مادې سره مسموم شوی و. د ده د بندې کېدو په نتیجه کې د پوتین د دورې تر ټولو نستر غیر قانوني احتجاج وشو. له هغه وخت نه را په دې خوا روسي چارواکي تر دې حده پورې وړاندې ولاړل، تقریبا د هیواد ټول مخالف سیاسي سازمانونه کمزوري یا محو کړل. ډېر څرګند ګزار د جون د میاشتې په 9 نیټه په مخالف باندې وشو، کله چې د ماسکو محکمې حکم وکړ چې د الکسی ناولنی سیاسي دفترونه او همدغه راز د ده د اداري فساد بنسټ افراطی سازمانونه و. په نتیجه کې بنسټ له منځه یوړ شو او شتمنۍ د روسیې د فدراسیون ملکیت ته انتقال شو. په داسې حال کې امر وشو چې د سیاسي دفترونو ټول فعالیتونه د سمدستي بند شي. هر څوک چې د دغه سازمان کار ته دوام ورکوي یا د دې د بیا فعالېدو کوشش وکړي، نو د شپږو کالو د بند سزا سره مخامخ کېدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق نیټ پرایس په یوه لیکل شوې وینا کې ویلي، امریکا د محکمې دغه پریکړه وغندله. دغه غوراوی په درسته روسیه کې د دفتر غړي، رضاکاران او په زرګونو ملاتړ کوونکي د جنایي تعقیب او د اساسي بشري حقوقو نه د کار اخیستلو لپاره چې د روسیې د اساسي قانون له خوا ضمانت شوی د بند سزا د خطر سره مخامخ کوي او دا د مخالفو کاندیدانو قابلیت نور محدودوي چې د سپتمبر په میاشت کې د دوما په انتخاباتو کې راڅرګندېږي. نتاق پرایس ویلي، په دې اقدام سره روسیه د هیواد یو د څو پاتې مستقل سیاسي تحریکونه په مؤثره توګه جنایي کوي. د څرګنده کړه چې د الکسی ناولنی د سازمان ویجاړول د دې علامه ده چې د روسیې حکومت سیاسي مخالفت، مدني ټولنه او مستقل مطبوعات په پراخه توګه ځپي. دوی ویل په خپل د ښاغلي ناولنی روغتیا ښه نه ده او په سیاسي لحاظ له ځان نه د جوړو شوو تهمتونو په اساس بندي شوی دی. موږ بیا د ده سمدستی او بېله قید او شرط نه د خوشي کېدو غوښتنه کوو. موږ له روسیې نه غواړو چې د افراطیت د غوراوي ناوړه استعمال بند کړي چې سوله ییزه سازمانونه هدف ګرځوي او د ښاغلي ناولنی او د ده د ملاتړ کوونکو فشار پای ته ورسوي او د خپل بین المللي مسؤلیت احترام وکړي او د بشري حقوق او د اساسي ازادیو ډاډ ورکړي. د نورو خلکو په شان د روسي ولس د دې حق لري چې په آزاده توګه خبرې وکړي، د عامه هدفونو لپاره سوله ییزه ټولنه جوړ کړي، له مذهبي ازادۍ نه کار واخلي او د عدالانه او آزادو انتخاباتو له لارې د دوی اوازونه واوریدل شي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.